د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال لپاره 15 افغانان اعدام کړی دي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پېښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقوقو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې په وړاندې او دغه راست د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالی دي. که څه هم د کابل کره نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3 تر 4 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغې موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابتې پاتې شي، خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او کنه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅه چېړونکي وایي اړیکې نوی پړاو ته ننوتل. منازعه
تقابل د کابل او د پاکستان
بل ورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسیږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکراین ولسمشران وایي د جګړې د پای ته رسېدو خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرو. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغې هیواد د یو شمیر دیني علماو وروستی دریز ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي وو که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستانه بهر به خپلو اتباعو ته د پوځي اقداماتو اجازه نه ورکوي، د خبرو پر بیا پایل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بل لار نه لري او په خبره یې دا کار باید درېمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
وروسته له هغه چې پاکستانی چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي نوي پړاو ته د دواړو خیزو خبرو اترو داخلي تل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه خبر سوی، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
ټولو جهاتونو خلکو ته دا ډاډ اطمینان ورکوي چې افغانان د شا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلطې فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهاتونه چې د افغانستان په نیت باندې کومان لري خیر اده لري دی هغه منندوی ستنه کوي، لکه څنګه چې د څور از مخکې په پاکستان کې د علماي و غونډه وشوه او د علماو د غونډې پترس کې تاسو چې کوم د افغانستان د خیر په بنیاد سرګندونه کوي د موږ منندوی ان ته څنګه پرون راځي بهرنی چار وزیر اسحاق دار صاحب د افغانستان په اړه د خیر سرګندونه وکړي. موږ وایو چې کدي خیر سرګندونې د هیوادونو ترمنځ باندې نیک تعاملات وي، نیک سرګندونې وي، ولسونه سره ګنډل وي، موږ د ټولو هغه خلکو ستاینه کوي.
ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړلې په صادرولو پرته لدې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارسوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل باندې غوره کړی ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا کړي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړي او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوه وختي. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرکزوب لی اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغو دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم حاله د خیبر پښتونخوا په پیښور خار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداري ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمه زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاواني هم څوک نه اخلي. لدی ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دوکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر پاتې وشتم ازادي راډیو ته وویل
قالینو دوکاندار مړ نو ولته حکومت مونږ ته جو خره کړې د تر دورز کې خپل کاروبار ختم کی بي خي امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې د ماسه د پاسو 2 کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سرکول پیور کړې مالکان ته 55 لک روپے دا مونږ ته به ته مالکان راکې نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډېر یو مشکل کار دی.
دوی وايي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندې سپارل شوې چې دقیقه نیټه ورکه خودل شوې، خو ورته ویل شوې چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډي، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډي ته هلته تللي دي، هغې د نه خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري، هلته اندر شیر ته هر ځای ته ورغلي دي. اول خلک پالیسی جوړه کی، اول خلک ترتیب جوړ کی، دا پالیسی دا غل لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسی نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دې په کروڑه یا 2 کروڑه یا 5 کروڑه په دکان باندې سرکول شو ورکړي دا کارخانو دکانونه هډیر قیمتي دکانونه دي، دلته خالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی. نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپل ده، بس د دوی نه ده.
نو موري دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نږدې 2 میاشتو راځي د برېښنا او بو په ګډون ټولې اسانتیاوی پرې شوی او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس لدی سیمونه بغیر لوتلو بل لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو لدی ډلی ایکسپریس ټریبیون د دسمبر په 8مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 13مه ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 13مه دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پښتونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته ویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو دې موږ صاحب مهربانه کړی رواني خلک پتنګ او دغه کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې ساته وطن کې یخنی ډیره او د کابل ولایت خلک باج پاتې دي، جلابات خلک اکثر لاړل او دا باج کرایه نه لري. دوی دا خلک دام مجبوری لري کله غزم ته ګرم تیر شي نو که په سر لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستۍ او څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم جمعه د دسمبر 28مه په ګډ راپور کې ویلي و چې رواني میاشتې لسوارلسمې نه تر شلمې 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23مه هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دا کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانه ډیر زیانمن دي. د راپور پټو کو ان زینو کورنۍ په پارک